ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو ورکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رونه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تفسیر وړاندې کوو خو راځي شړومبې د دې وخت خبرونه وو په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې د لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د اتمانځي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې تړل شوې دي چې له کبله د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسطوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو خوشی کول لپاره مبارزه کوونکي سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې ته په اشاره وویل چې د دې ادارې لخوا په جالي مقابلو کې د بلوچستانو د وجلو لړۍ روانه ده.
اپور تکونگ ہم زیاد ہوئی دی خاص کر دا نگران گورنمنٹ دا علل اعلانو گڑے کہ دا خلق دہشتگردان دے او ہر زائد دے فیک انکاؤنٹر کے نزدہ کارونا دیر شروع دے.
دا رستو لاغی دا چې پروند بلوچستان تر هغه مخنیوي سانګي په خپل راپور کې تور لګولې چې کله په نومبر میاشت کې دوی بالاچ بلوس اونې ولونو له هغه څخه 15 کیلوګرام 14 دونکو توکي تر لاسه کړه. راپور زیاتوي چې دوی کله د بالاچ په لار خوونه د دوی ملګرو خلاف عملیات کول نو موړې د هغه په جوابي ډزو کې وژل شو. تر دې مخکې تر هغه مخنیوي سانګي پولیسو ویلي وو چې بالاچ بلوس له پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی دی. چې د نومبر په 23مه تربت کې د بالاج بلوس په ګډون د سلورو کسانو د وجل کېدو د عدالتي پلټنې او د لادرکه بلوسانو د خلاصي لپاره د بلوچستان لاریون د دسمبر په 6مه اسلام آباد ته ورسید چې بیا د اسلام آباد پولیسو یې مخه ونیو او د دغه لاریون ګډونوالې گرفتار کړه. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د اتمانځي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې نن په 4مه ورځ هم تړلې پرتې دي چې له کبله دوی او عام خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټې ستر سکرتر قمر زمان نن مشال ریډیو ته وویل چې د لارو تړل کېدو له وجې یې ځایي او له افغانستان سره د غلام خان د لارې تجارت تړل شوی دی او خلکو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې دي. نوموړي له حکومت غوښتي چې د اتمانځي جرګې ستونزې زر تر زره هواري کړي. اتمانځي جرګې د دسمبر په 6مه اعلان کړی و چې انتظامي ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه د احتجاج په توګه په ټول شمالي وزیرستان کې لارې او سړکونه تړي. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو په ګډون دا هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدي مشالې روته ویلي دي چې حکومت جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي او باید څوک قانون په لاس کې وانخلي ګنې پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. حکومت په کورمه ضلعه کې تر شپږو ورځو وروسته 3G او 4G انټرنیټ بحال کړی دی. د کورمه سدي سیمې یو ځایي مشر ملک عبدالولي خان نن مشالې ډوته ویلي چې له خلکو تمه لري چې د انټرنیټ مثبت استعمال وکړي. د ده په خبره ځکه چې حکومت له دې کبله انټرنیټ تړلی وو چې پر دې د کرکې مواد خپریږي. یاد دی وی چې په کورمه کې په 9 دسمبر د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ په شوي جرګه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي کرکې مواد خپرېدل د امنیت لپاره خطر ګرځول شوی وو. بلخوا د پاړچنار یو مدني فعال میر افضل خان توري نن مشالې ډو ته ویلي چې د انټرنیټ تړلو سره د شیعه او سنی مسلکونو ترمنځ د تاوتریخوالي مخه نشي نیول کېدی. د ده په خبره حکومت باید هغه خلک ونیسي چې په ټولنیزو رسنیو کرکه خپروي. د خیبر ځایي انتظامی په هغه ضلعه کې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو په ایستلو بندیز لګولی دی. د خیبر مرستیال کمشنر ثناء الله خان له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ضلعه کې به څوک له اجازې پرته معدني وسایل نه راوباسي. خو د خیبر د کانونو منرالونو د اتحادیې مشر اصغر خان اپریدي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په قانوني طریقه د سیمې د معدنیاتو د ایسترو لپاره اسناد حکومت ته ورکړي وو، خو پوز وایي چې د امنیتي ګواښونو له کبله دوی معدنیات نشي ایستلی. بلخوا په خیبر کې امنیتي ځواکونو ویلي دي چې په تیرا او نږدې سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله د کمرشل بارودو د استعمال اجازت نشي ورکولی. او د چیک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسطوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. په حکومتي ودانیو بیرغونه نیم راز وړاندې او حکومت ولس ته ویلي دي چې په ځایي وخت د غرمې 12 بجې د یو منټ لپاره خاموشي اختیار کړي، او ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې او ناټو غړو هیوادونو په کلیساګانو کې به زنګونه ووهل شي. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر 1 پر مازیګر یو بریدګر د چارلس پوهنتون د فلسفې له پوهنځي سره نږدې په ډزو کې 14 تنه ووژل او 15 نور یې ژوبل کړه. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، کو د روانې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
سی ٹی ڈی والا درې کسان سره یو ځای دی شهید زیری کې هم ایکسټرا کلینګ ډېر شوی دی.
په شمالي وزیرستان کې اتمانځي جرګې د احتجاج په توګه سړکونو تړلو ته دوام ورکړی دی. بلخوا سوداګر وایي چې د سړکونو تړلو سره دوی د مالی تاوان سره مخ شوي دي.
غلام خان بارډر ها باندې او د تاجرونو ورځې په سبب باندې په کرول نقصان کیږي راوون دی.
او په پیښور کې صوبیا خان نومې یو نرخزې په انتخاباتو کې د برخې خستو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. سیمونن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روز مګړم به موضوع تا په بلوچستان کې د لادرکه بلوسانو خپلوانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دوی ویرا احساسوي چې د ریاستي ادارو په حراست کې نیول شوي بلوسان کېدی شي او وژل شي. بلخوا په بلوچستان کې ترګرې ادارې په خپلو تازه پلټنو کې ادعا کړې ده چې بالاچ بلوس په نومبر میاشت کې نیول شوی او په پسنی سیمه کې په وینخته کې د خپلو ملګرو د لاسه وژل شوی دی. پاغه پیخ کې درې نور کسان هم وجل شوی وو. د دې پیخ په خبرګون کې بلوچستان له تربته اسلام آباد په لور لاریون کړي وو. تفصیل ایوب ترین راکي.
تل درکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیه یا وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز ویلې دي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا د لادرک کسانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی چې له امله د لادرکه بلوچستانو خپل خپلوان د ویر سره مخ کړي دي. په کوټه کې د مشالیډو سره په خبرو کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما کبیر بلوچ و کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی ته ګوته نیولې او ویل چې د حکومتي ادارو د رویې له وجې دوی اوس یو ځل بیا په ملک کې و احتجاج کولو ته اړ شوي دي.
بالاج مولا بشت دوی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لاک اپ سے وہ اس تلے سی ٹی ڈی والا ادرے کسان سر یو زائے دوی شہید دغا سے علاوہ زہری کے ہم ایکسٹرا کلنگ دیر شوی دی. بلوچستان کا خید دونی زائے نستر کے دوی دا کار ندی شوی اور پورتا کونگ ہم زیاد شوی دی. خاص کر دا نگران گورنمنٹ دا علل اعلانو کرے کہ دا خلق دہشتگردان دے دوی جوڈیشل لا کپسو باسا او هر زائد فیک انکاؤنٹر کے رستہ کارونا دیر شروع دے.
دا دا اورس کله چې د سی ټی ڈی بلوچستان له لوري په خبره سوی و اعلامیه کې وویل شو چې د نومبر په 16 نیټه په تربت کې د مولا بخش سوی بلاچ بلوچ نیولې او داغه څخه د پلټن پر مهال 5 کیلو چاودیدونکي مواد میندلی وو او د نورو پلټنو وروسته څرګنده سو چې بلاچ بلوچ د ترګری په ولس پیښو کې تورن وو. د سی ټی ڈی په خبره چې کله د بلاچ پر لار شودنه په ترګری کې د تور نو درې نورو ملګرو پر پټځای باندې دوی چاپا ووهله، نو هغه وخت بالاج د خپلو ملګرو د ډزو له امله مړ شو او په نشته کې درې نور کسان هم د سی ٹی ڈی د جوابي ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. خود پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د ماورای عدالت وژنو باندې یو ځل بیا خواشنی ښکاره سوی ده. په کوټه کې د بشری حقوقو د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ و مشال ریډو ته وویل په کار دی چې د ادارو تر ولکې لاندې د وژنو پلټنو په خاطر یو عدالتي کمیشن جوړ شي.
اکثر چې موږ ګورو دا ټارګټ آپریشن چې دوی کوي هغه کې کسان مړه کیږي، نو زنده د نن پورې دوی یې نه دي گرفتار کړ. خدا هم یو سوالیه نشان ده چې ته یو آپریشن کوي هغه کې یو څو کسان مړه شي، یو څو کسان خو نو زنده باید ریکور شي. عدالتان شته، قانون شته، د هغو خلاف باید کې قانوني ټرایل شي. سرکار باید کې یو کمیشن جوړ کړي نو دا شیان کلیر شي.
بل پلو ته د بلوچستان های کورټ پر امر صوبایي حکومت د تربت په پیښه کې تورن د سی ټی ډي څلور چارواکي د خپلو دندو څخه لرې کړي دي او یو حکومتي ټربونل یا کمیشن د یادې پیښې په اړه د پلټنې لپاره ټاکلی دی. دا ځکه چې دلته ډېری کارپوهان وایي چې په نړۍ کې یو هم داسې قانون نشته چې د ادارو تر ولکې لاندې دي د نیول شوو کسانو قتلونه وشي. په دې اړه د کوټې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې په جرمونو کې تورونو کسانو ته سزا ورکول یوازې د عدالتو کار دی.
اوس آیا داوا که صحیح ستا یو مثال دی که بالات سره 15 کیلو مواد برآمد شوی دی، نو دا خو نو په عدالت کې به ته پیښې په عدالت کې به دا ګرد ثبوتونه به ورکوي چې دا سړی چې دی مطلوب و د ده د قبضې سره ما 15 کیلو دا دغه کړله او د ډېر په وارداتو کې دی شمار دی یا په د چا مړې د سره شوی دی دا خو دغه کړی دی مطلوب دهشتګر دی، نو عدالت به دا ګوري او دغه ته سزا به ورکوي. پانسی سزا مستا، عمر قید مستا، لس کال شل کال دغه مستا.
بل پلو ته د نومبر په درشتمه نیټه په تربت کې د وزل سوی بالاچ بلوچ د پیشي او د اسلام آباد پولیسو له لوري د لانګ مارچ پر برخوالو د تشدد په ضد د دسمبر په 22مه نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه، مظاهرې او کاربندیزونه سوي دي. په خوزدار کې مظاهره چانو تر 4 ساعته پورې د کوټ کراچۍ لوی سړک د موټرانو په مخ تړلی وو. په دې احتجاج کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل هم ګډون کړی وو. دوی د تربت څخه تر اسلام آباد پورې تللي لانګ مارچ پر غړو د پولیسو لخوا د تشدد غندنه وکړه. د دې ترڅنګ د ښځو او ماشومانو سره سره د نیول سوو ټولو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
مشال رادیو پر ویبپاڼې او اف ام اوریدلای شي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
اوریدونکو سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چوت مانځي جرګې د احتجاج په توګه سړکونو تړلو ته دوام ورکړی دی. د تګ را تګ تړل کېدو له وجې ځایي خلک او سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د سیمې اوسیدونکو مشال لیډو ته ویلي دي چې انتظامیه دې د دوی د مسلې حل راوباسي. اوتمانځي جرګه له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره کړې ژمنې پوره کړي. دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ترڅنګ د غلام خان لار د پرانستلو غوښتنه هم کوي. بلخو انتظامی چارواکي وایي چې د جرګې د مشرانو سره څو واره مذاکرات کړي دي او اوس هم ورسره په تماس کې دي او د دوی سره چې کومې ژمنې کړي دي هغه پوره کړي دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د دسمبر په 6مه جرګې د احتجاج په توګه سړکونه وتړل چې د دوی په وینا حکومت انتظامی ورسره کومې ژمنې کړې هغه نه دي پوره شوي. د جرګې مشران وایي چې حکومت انتظامیه ته د سیمې امنیت په شمول ګڼې مطالبې وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو خو هغه ژمنې پوره شوی نه دي. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټۍ جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې د احتجاج او سړکونو بندیز په وجه ځایي او افغانستان سره غلام خان لارې تجارت بند پروت دی. مال وړونکي ګاډي په سړکونو ولاړ دي، د توانونو سره مخ شوي. حکومت د ستونزې حل ولټوي.
تېرې څلور ورځې نه د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لارې ټولې اوتمنځای کوم بند کړې دي چې په وجه باندې د غلام خان بډر ها باندې بین الاقوامي لار دو او د تاجرونه ورځې په سبب باندې په کورونه نقصان کیږي روان دی. ګاډي د فریش فروټ او د سبزي دا ویلوړ دي، کاروبار بالکل ویلوړ دی، پزدارین مزدورون بے روزگار دي او داسې تاجرون بے روزگار دي.
د یادې جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله دغلته جمع شو خلکو ته د دسمبر په 13مه اعلان کې ویلي ول چې حکومت چې کم ډاډ ورکړی په هغې پورا نه دی. د دسمبر 16 نیټې نه بیا سړکونه او دغلته د تیلو او ګیس کمپنۍ کار د احتجاج په توګه تړي چې د 16 دسمبر نه یې سړکونه وتړل. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي خان محمد نور وایي چې د سړکونو بندیز له وجې خلک د مشکل سره مخ دي. ناروغان روغتونونو ته نشي رسولی او په کچا اوږدو لارو یې تګ راتګ ستونزمن شوی.
میږ کاروبار متاثر شوی دی. د میږ عام عوام ته تکلیف رسی. میږ بلګاډي نشي سفر کې چې د دغه سره میږ عام عوام ته ډېر تکلیف دی. مریضونو په ټیم هسپتال ته نشي رسوی. میږ د اوتمنځای مشهورونه نه د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د مذاکرات له لارې د دغه مسلې حل وبوسي.
د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیه مشران وایي چې جرګې مشرانو ته یې خواست کړی خو ورسره متفق شوی نه دی. اوتمنځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیې سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې. څو مطمئن دي او انتظامیې سره مذاکراتو کې دغه ټولې غوښتنې په کاغذ لیکلې چې د جرګې او انتظامیې چارواکو په دستخطې کړې خو سونه یې پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه یې غوښتنې نه دي ورپوره کړې. خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه ده په ډاګه کړې چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه لیکلې ډرافټ یا معاهده جرګې او انتظامیه په ډاګه کړې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره څو ځله مذاکرات شوي اوس هم روزانه وفد ورلېږي. کم ډاډ چې ورکړل شوی و حکومت په هغې پوره دی او خپلې ژمنې یې عملي کړې هم دي. باید څو قانون په لاس کې نه واخلي کنی په زید به یې قانوني کاروایي کولی شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
خبر که ده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
اوردونکو سرزو کور میں تا چرته چې دی وی ونه ورستو نن موبایل انټرنیټ بحال شوه دی په کورم کې یو ونه وړاندې پر ټولنیزو رسنیو د کرکی ډک مواد تر خپرېدو ورستو انټرنیټ ازند معطل کړل شوی وو. د دې ورستو په سیمه کې حالات ترنګلی شوی وو ځکه دا انتظامی دغه پریکړه کړې وه. د دې مخکې هم په یاد سیمه کې په اکتوبر میاشت کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د شخړې له وجې په انټرنیټ بندیزونه لګول شوي وو. تفصیل طارق ورغزی راکی.
په کورما ضلع کې حکومت تر شپږ ورځو پس د 3G او 4G انټرنیټ سہولت یو ځل بیا بحال کړی دی. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال ډوډیو ته د خالی پورز ویلي حکومت د سیمه انټرنیټ پر دغه بند کړی و چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې پر خپرېدلو هغلته حالات حساس وګرځېدل. خو اوس چې بیا بحال شو نو له خلکو تمه لري چې دا به د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
سو ځلې حکومت مو ته 3G 4G کولو کی بیا هغه څو وخت بعد بیا باندې شي بیا کولو شي بیا باندې شي هغه غټه وجه دا ده چې دا استعمال صحیح نه کیږي. څه کله هم کولو شي په هغه باندې 10 مواد شیر شي 10 نفرت انګیز خبرې شیر شي او 10 شون شیر شي چې په هغه باندې خلکو ته درد ورسیږي او حکومت امن د خاطر دا بیا هغه 3G 4G باندې کی. مو یو ځل بیا مشرانو ریکویسٹ وکړو چې مو ته 3G 4G بحال کا. نو حکومت مشرانو پر ریکویسٹ باندې 3G 4G بیا بحال کړه. خو زه کوم ته دا اپیل کوم او دا درخواست کوم چې مزید مخته تاسو مهرباني وکړو چې 3G 4G استعمال صحیح کوئ.
په کورما کې پر 14 دسمبر تر هغې پر موبایل انټرنیټ بندې سو لګیدلو چې پر ټولنیزو رسنیو ځینې هغه ویډیوګانې خپرې شوې چې فرقایزه جګړې ته لمن وهله. په سیمه کې په 9 دسمبر شیعه سنی مشرانو ترمنځ جرګه شوې وه چې پکې پر سوشل میډیا لیکره کې ډک مواد خپرېدل د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بلل شوی وو. د پړچینار یو مدني فعال میر افضل خان توری مشال لوډیو ته وایي که حکومت پر هغه خلکو لاس واچوي څوک چې پر سوشل میډیا کرکه خوروي نو د سیمې امنیت قائم پاتې کېدای شي. ګنې پر انټرنیټ لا بندې سره هیڅ مخ نشي نستله.
څو کله نت بند شي نو ډیر غټ پکوړو نقصان خلکو ته رسیږي او بلکې خلکو زندګي ټول لایف سفر کیږي. نو به تر دا د حکومت سخت کروي وکړو کسانو په خلاف او مزید تو غلطه ویډیو کوي په کار د فوري تور باندې غوې په خلاف کروي کیږي. او نت بندول بالکل په کار نه دي، سې انټرنیټ یوه غنټه پر هم بند شي.
په کورما کې هغه ځایونه چیرته کې پټیشل سرویشتا هغلت خلق لا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ استفادہ خلی خود ضلع ڈیر سمیتا سیدھی چورتا دیات سروس لائن ندی ورغلے او خلق یا واز موبائل انٹرنیٹ استعمال وی. پا پڑا چنار کے دا پوسٹ گریجویٹ کالج یوز دا کون کے علی آغا مشال لڈیو تا پر دوشتم دسمبر بیلی کچو ہم انٹرنیٹ بحال شو خوشپا گورزو بندیس ډېر خلک متاثر کړي.
4G نه باندې کې دلته بکور د اکټیو وی 24 غنټه اکټیو وی دیو جنې مو کوم آنلاین کلاسز نه دي کوم ډیپلومې کېږي مو کوم سټوډنټس دی هغه ته ډېر مشکلات وی ایون دی ها د پوری وی چې مو کله کله د ایو ای وای فای ایو میسج د پوره مو د کیلومتر پوري مزل کوي لې وای فای ایو نیم چې کیلومټډ وی 4G مو د بکور دی اج کې اویلیبل وی.
بلخوا په دغړه د ځلې پولیسو مشر محمد عمران سره د رابطې حسه تر ناکامه کېدل پس په پړچینار کې د پولیسو یو بل چارواکي د نوم خودل په شرط مشال لډیو تویری په سیمه کې پر انټرنیټ بندې زکه لګوي چکرک مسجد خورا نشي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوثي چې ریکارډ نشتا او بیرمونو دي او بل دا چې هغه لا بهر ملکونو چلول کېږي. د پولیسو چارواکي دا هم وايي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سخت دریزي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې وو بلکې پر ځینو کسانو مقدمے ہم درج کڑی. طارق ارک سے مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرے ہم اوریدای شي.
د خیبر انتظامی چارواکو پرون په خبر پانه کې حکم ورکړی دی چې هلته د بغیر قانوني توګه د معدنیاتو د راویستو نه ډډه وشي. انتظامی ویلی دی چې د ماینونو مالکان او لیزونه اخستون کې بعد د مدنیاتو د محکمې او یو شمیر نورو سرکاري ادارو شرطونه پوره کړي نو بیا به د دغه سیمې نه مدنیات راستي شي. بلخوا د خیبر ضلع د ماینونو مینرز د اتحادیې مشران وایي چې دوی له پخوا راهیسې د یو شمیر حکومتي ادارو قوانینو مطابق د کاروبار لپاره اسناد برابر کړي دي خو امنیتي ځواکونه ورته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور تفصیل راکړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثنا الله خان له دفتره د دسمبر په 22 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې بچا ته په غیر قانوني توګه د مدني وسایلو راوستو اجازه ور نه کړي او یوازې قانوني عمل تیرېدونه پس په یو تن کولای شي چې هلته کویلا ماربل او داسې نور مدنیات راوباسي. بل پلو بیا د خیبر ماینونو او منرلز اسوسیشن او دیدارانو ویلی چې دوه کال وړاندې په قانوني طریقه باندې په تیرا کې د مدنیاتو راوستو لپاره خپل اسناد حکومت ته جمع کړي خو د امنیتي ګواښ په بانه ورته پوس د کار اجازه نه ورکوي نو ځینې خلک بیا له مجبورۍ بغیر سرکاري اجازتنامو د کار ته اړ شي. د خیبر ضلع ماینونو او منرلز اسوسیشن یو مشر اصغر خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته امنیتي ځواکونه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي او د تصدیق او لایسنسونو منظوره لپاره ورته یو شمیر اضافي شرطونه ایښي.
خو زمونږ د خبره نشي اوریدلی او نه اوري ورس نه پوهېږم چې دا زیاتې زمونږ د خیبر سره ولې دی. دا شی په ورزګو کې دی، په وزیرستان کې دی، په مومندو کې دی، په ټولو کې شته خو موږ ته نه راکوي. یو قسم د ظلم او د زیاتې سوپی ده چې په کې اته ادارې یخ کړي دي ملک والا. یو یا دوه ادارې به وایي چې هغه به د خلکو ویریفیکیشن کړی
موجوده ده او کراویستو اجازه ورکړل شي نو د دغه سیمې په زرګونه خلک به ورسره روزګار شي.
او په تیرا کې یو ځای خو نه دی، شپاړس اوولس ځایونو کې داسې کویله ده، خاص سټنډرډ والا کویله ده. نو پاکستان خو اسیم فائدہ دا خو زمون خلق ولای چې کومه فائدہ دا بے روزګاری ور سره ست حدا پوره کمی دی شي دی کې لکه ترانسپورت والا په دیپ کې لیبر مزدور پکې دی د علاقې والا چې کوم اونر دی دا لیز والا اغه دیپ کې چې د چا جیداد دی اغه دیپ کې نو پساونو بلکې زرونو ل خبره راسي چې زرونه خلق به پکې پر روزګار وي او اس قسم لکه د سره خدا چې کومه یا د شتګردی وي یا بدامنی وي یا نشي وي په دې کې به کمی ور سره راشي دا بیا څوک نه کوي ځکه چې روزګار د خلکو جوړ وي نو اغه بیا نه د شتګردی کوي او نه نشید کوي
د خیبر د ماینونو او منرلز اسوسییشن لوینا سره سم یوازې په تیرا کې یو سلو دوه اتیا لیزونه اخیستي او اجازتنامې تیار دي خو د کار اجازه پرې څوک نه ورکوي په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تیراو دې سره اړوند سیمو کې د امنیت د ګواښ له وجې دستي چاته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نشي ورکولای فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
په پیښور کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي لپاره یو دستور شوې ده په دې دستور کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو برخه واخیسته او د کار په ځایونو کې ښځو ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې وکړې تفصیلي د عظمت علي شاه په راپور کې وو
په غونډه کې شریک نگینا خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی ته ډومبه په زده کړو او بیا د کار په ځایونو کې د برابرۍ حقونه نشي ورکولی
کوم ځای کې مونږ کار کوو هلته کې خو واشروم بالکل نشته اکثر چې ښځې روزي نو سړیم ولاړی او ښځم ولاړی دا مشکل دی خبل دا چې ماشوم ورسره وي د هغې د پاره ځای نه بیل چې مطلب هغې څه فیلډ کې یا ورسره کینی یا مطلب څه خوراک ولا اس هم داسې ورکړي کوم ځای کې کار کوي کومه ښځه اول مونږه سړی ورسره داس داسې لهجې استعمالی او دغه ورته کوي چې لکه هغې نه چاته ویلی شي او د مجبورۍ نه ځکه چاته نشي ویلی چې بیا وایي چې لکه مطلب مونږ به د کار نه اوباسي
پاکستان کې د کار کوونکو ښځو د حقونو په اړه قانون په کال 2010 کې راوړل شوی و چې تر مخه د زنانه په سپکاوي یا هراسمنت باندې د دریو نه تر پنځه کاله پورې کېد او جرمانه هم ایښودل شوی ده د غونډې انتظام کوونکی خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې شریکو ښځو ته په ملک کې د زنانو د حقونو او د قانونو په اړه پوهاوی ورکړ نوموړی زیاته کړه چې پاکستان کې د ښځو د حقونو قانونونه شته خو باید چې ټول ادارې هغه عملي کړي
کلم تاسو نوکری سٹارٹ کوي نو د اگریمنٹ په ساين ضرور به کوي اغه کې وګوري چې تاسو ست تنخوا دی او تاسو لس سه فسیلټی ملاويږي نو دا خبره ضروری و چې د کار کول او قزله دا معلومات نه وي چې اغه چرته کار کوي نو د دې انوایرمنٹ کوم څنګه دی او دلته کار کوي نو د هراسمنٹ کیږي نو دا به چرته زی نو دا سیزونه په کول او اغه لا ډیر ضروری و لیډی هټ ورکر خپل مسائل هم ویلې دي چې مونږ د پولیو لزونه ډیر تنخواګانې هم ډیر کم دي مراد ډیر کم دي ځکه چې زمونږ د ځانو خطره وي او زمونږ فیملی خطره وي نو هغه خپل مسائل مونږ سره ډیسکس کړی دي
غونډه کې شریک رضیا خان چې د روغتیا کارکونکي هم ده مشال ریډیو ته وویل چې باید داسې غونډې په هر کلي او تحصیل کې کیږي چې په کور کې ناستې زنانو ته هم د خپلو حقونو په اړه پوهاوی ورکړل شي
کوم عمر کې د چا ودونه شوی دي هغه باندې څه تیر شوی دي او څه پتیریږي بلدارې چې دي کې داسې خزم وی چې هغه سورا مطلب د جنگ جګړو کې په دغه کې چې بنده ابوزي لور خور هغه ته سورا وي نو هغه په اړه کې موږ معلومات وشولو بلدارې چې موږ لا پکار دي چې څنګه د سړو خپل دغه شتره حق هغه دغه کې موږ وایو چې د موږ خزو تریم زموږ حق میلو شي
د خزو د حقون لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن وای چې پاکستان کې کارکونکو درې نوی فیصد خزی د کار په ځایونو کې د سن اسستونزو سره مخ وي خو صرف لس فیصد زنانا د پیښو په اړه رپورټ درج کوي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسې د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریڈیو اور وئی اوریدونکو د روان خبرونه نیمایت رسیدلی او نورازی چې د دې وخت مهم خبرونه. په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستان خوشی کول لپاره مبارزه کوونکي سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي. دا وروسته له هغې ده چې پرون د بلوچستان ترهګرۍ مخنیوي څانګې په خپل یو راپور کې وویل چې د نومبر په میاشت کې بالاش بلوچ د خپلو ملګرو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د دې پر ضد د نومبر په 23مه د دې پر ضد د دسمبر په 6مه د بلوچستان لاجون اسلام آباد ته ورسېد چې بیا د اسلام آباد پولیسو یې مخه ونیوه او دغه کسان یې گرفتار کړ. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د اتمانځي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې نن په څلورمه ورځ هم تړلې پرتې دي چې له کبله دوی او عام خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اتمانځي جرګې د دسمبر په 6مه اعلان کړی و چې انتظامی ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه د احتجاج په توګه شمالي وزیرستان ته تلونکي ټول سړکونه تړي. حکومت په کوربه ضلع کې تر شپږو ورځو وروسته 3G او 4G انټرنیټ بحال کړی دی. یاد دی وی چې په کورمه کې په 9 دسمبر د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په شوي جرګه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي کرکې مواد خپرېدل د امنیت لپاره خطرناک ګرځول شوی وو. د خیبر ضلع انتظامی په ضلع کې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو په ایستلو بندیز لګولی دی. بلخوا د قانون او منرالونو د اتحادیې مشران وایي چې په قانوني طریقه د سیمې د معدنیاتو د ایستلو لپاره حکومت نه اسناد اغستی دي، خو فوز ورلا د کار اجازه نه ورکوي. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسلوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. اوردونکو د خبرونه په دغه برخه کې یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ترازو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال په افغانستان کې له 13 میلیونه بې وزلو سره مرستې کړې دي. په افغانستان کې د ډبلیو پی د اړیکو مشر پلیپ کروپپ مشال ریډو ته ویلي دي چې د دې پراخو مرستو سربیره په دې ساړه ژمي کې لوګا د میلیونو نورو افغانانو ژوند ته ګواښ وړاندې کوي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې د هند مرستو د دوی لاسنیوی کړی دی. تفصیلی په دغه راپور کې
د ژمي له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی، په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي، خو خواران لا هم ډېر دي.
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهېږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي، او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د هند د مرستو مننه کړې. هند د 2023 کال له پیله د 6 کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو ایف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
This has allowed WFP to support more than 1 million.
The Maharashtra la WFP sara la komako kar chasakal 1 million kasano ta aw parosakal salur ashar ya 1 million kasano ta khuraki mawad warkri. The Hind ghanam 15 baste pa Afghanistan ke pa 15 jrando ke udashwi aw da udo pa ha kurani wishal shul che dere bewaz la wi
in need of assistance.
هند د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې و، په یو خبر پاڼه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنم او دلیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 6مه ویلي وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بې وزلو شمېر 1 میلیون تنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، چې له دې سره د دې خوارانو شمیر اوس 9 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بې وزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 16 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه شخصي ده او پر هغه خارجه دفتر سن شي ویلې. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 20مه په اسلام آباد کې ونیس خبری کانفرنس ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې بهرنیو هیوادونو ته د شخصي سفرونو په اړه دوی سن شي ویلې. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکار غلام غوس پر راپور کې و.
که څه د دسمبر په 20مه نیټه د پاکستان د خارجه دفتر ویاندی مولانا فضل الرحمن ته د افغانستان د طالبانو لخوا ورکړل شوی بلنه یو شخصي معامله بدلی ده. خو د دسمبر په 13مه نیټه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي په اړه مولانا فضل الرحمن ته د افغانستان د دورې کولو په اړه ورکړې شوې بلنه د موجوده افغان دولت یو رسمي بلنه منلې وه. افغانستان کې د طالبانو د دولت ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په خبر کړي یو غږیز پیغام کې ویلی وو چې د دوی حکومت په رسمي توګه د جمعیت علماء اسلام مشر ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې ده. ذبیح الله مجاهد په هغه لن غږیز پیغام کې ویلی وو چې دوی یعنی طالبان کله هم په پاکستان کې ناآرامي یا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تاو تریخوالی نه غواړي او مولانا فضل الرحمن په دې اړه خپل ښه کردار لوبولې شي. په پېښور کې خبريال او شینن کې شمیم شاهد وویل چې پخوا هم د اشرف غنی او حامد کرزی د حکومتونو په دور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو ستونزو به اکثر د ملت پالو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د افغانستان د سفر بلنی ورکړې کېدلې او دورې به کېدلې. شمیم شاهد وایي ستونزه دا ده چې د پاکستان مقتدر قوتونه په دې معاملاتو کې د سیاسي مشرانو وړاندیزونو او د حل لارو باندې باور نه کوي.
مسله په پاکستان کې دا ده چې پاکستان فوجي چارواکي هغه چرته په سیاسي مشرانو باندې اعتماد نه کوي، پاغه باندې باور نه کوي، نو ځکه دا مسله خراب ده. خو د مولانا په لرمانو کیسه سره مختلف ده. اول خو هغه باندې ته چې کوم دینو هغه د طالبانو سره رانیږدې کو او دعوت یې په واغستو اوس هغه ډس اون کوي. زمان دازه داره چه دل ده که ده پاکستان چارواکی چه کم دی اصلی چارواکی چاگه ده منگ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ وایو یا ور ده منگ مقتدر حلکی وایو دا خلق نگواری چه افغانستان سر ده روغ جوڑو شی سلام مشوره دیو شی او چه کمه کشالی دی پا دیوان ده خبریتریو شی.
د خبریال او شینون کی شمس مومن نمی هم د مولانا فضل الرحمن د کابل د ممکنه دوره او په دې اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبرګون په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
مولانا فضل الرحمن د یو سیاسي ګوند مشر دی، یو مذهبي حیثیت لري خاص کر د طالبانو لپاره. هم نو زما په خپل دغه موجوده وخت کې د دنه زیات موضوع کس ځکه څوک نشي کېدی چې په کار داره چې قوم پرستی ورسره هم چې کوم د نامي ګرامي شخصیت دي که دوه درې کسان ورسره شي نو دا څه بده خبره نه ده. خو زمونږ فارن افیسله یا زمونږ حکومت له ریاستي ادارو له په کار داده چې د مولانا صاحب د دغه حیثیت نه دغه د فایده واخلي او که د پاکستان او د افغانستان د حکومت ترمنځ مذاکراتو کې هغه سکردار ادا کولی شي نو په کار ده چې ادا کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي تر ټولو لویه وجه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي چې د پاکستان د چارواکو په وینا له افغانستان د خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان د تورونه په بیا بیا رد کړي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي افغان طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان مسله د مذاکراتو د لارې حل شي خو اوس مهال پاکستان د مذاکراتو نه کولو پالیسی خپله کړې ده.
افغان طالبان غواړي چې مولانا فضل الرحمن صاحب دی وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادی وجه هم ټي ټي پی ده، په دې کې خپل کردار ادا کړي. خو فی الحال پاکستانی ریاست پدې توګه باندې پدې ته تیار نه دی. دا غي غټه وجہ ده چې کله هم د خبرو اترو عمل شروع شوه دی نو وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو په ځای باندې مضبوطی شوې دي او دی وخت پاکستان چې کوم دی هغه فی الحال دې ته تیار نه دی.
دا چې مولانا فضل الرحمن به کله د افغانستان سفر کوي نو په دغه اړه د پاکستان دان ورځپاڼه د دسمبر په 19مه نیټه په خپل راپور کې د جمعیت علمای اسلام د ویان محمد اسلم غوري له خولې لیکلی دی چې پر روانو لسو ورځو کې امکان دی چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان سفر وکړي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصرې پی وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې ویلي دي چې هلته د پولې دواړو غاړو ته سرحدي ځواکونو ورسره سختي شروع کړې ده او د پاسپورټونو جوړولو باوجود د سامانونو لیږ در لیږ ته نه پرېږدي. دوی زیاته کړې ده چې افغان لوري ته ترې واکمنو طالبانو پاسپورټونه ایسار کړي دي او پاکستانی لوري ته بیا د اف سي ځواک او کسټم چارواکو د کاروبار بندیز ورباندې لګولې دي. بلخو انتظامی چارواکي وایي چې د مزدورانو ستونزې هواروي خو چاته د غیر قانوني کاروبار اجازه نشي ورکولې. فرحات شنواری تفصیل راکړي.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ دی کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي د سره پراته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پښې بالکل وہ تڑلے او دا بندی کڑا تو کر خ دوار وڑ ہوتا دیر استونز مشکلات تھی سے قدیمہ نے بندیز لو گولا
د افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یو سوداگر کلی مولا وئی چھ دا محل پ تورخم کی د تگ را تک سخت ہے ول وجی پ زرگونا زئی مزدوران بے روزگار شوی.
پاکستان طرف تا ایف سی اگے طرف تا افغانستان طرف تا طالبان دا دوار ایم چھیڑی نو ڈیر یو لژون سخت کڑائے وے او دا چھیڑی کنا دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه رواني شي دوی لاس ګنډ ویسي روپۍ وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړا او دا په پیدا کا. نو د دواړو هوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو اسارولو په موضوعمو د تورخم هغه غاړې ته طالبانو حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغه غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د کسټم قوانینو لاندې منع شوو شیانو د سمګلنګ اجازه چاته نشي ورکولای. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې بغیر له سفاري اسنادو پرې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر وکړي. فرحات شینواری مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان ویلي دي چې دا وخت د بهر هیوادونو په زندانونو کې 14,000 نه زیات پاکستانیان بندي دي. ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې تر 50% زیات پاکستانیان د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په جیلونو کې بندي دي او زیاتره یې د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوي دي. ادارې ویلي چې د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان د نه ملاوېدو له کبله د زیاترو کسانو مقدمې د ځنډ ښکار دي. تفصیل لازمت علی شاه په راپور کې.
پاکستان کې د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د روان کال د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې بهر ملکونو کې قید پاکستانیانو کې 50% کسان صرف د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندیان دي چې زیاتره پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د مرګ په تور د لندن په جیل کې بندي د محمد شفیع د ترزوی فاروق خان چې د مردان اوسیدونکو دي. مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د بندیانو اړایو معاهده شوه ده. باید د پاکستان حکومت د دوی سره د محمد شفیع پراتلو کې مرسته وکړي.
جیل کې د مختلف ټریلی چلیږي. موږ له پاکستان د پراجي کم د پاکستان او د یو کی ګورنمنت د معاهده شوه ده د پریزنر شیر کولو ترانسفر کولو پای کې موږ اپلای کړی ده. الته کورټ کې کیس سٹارټ دی او مور اپلری بیخي بوډاګان دی او اخیری درک کی دی پوزیشن کی دی. اوس دغه باندې عمر قید دی او 2033 کې به زما په خیال باندې د هغه دغه پوره کیږي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا د بهر هیوادونو په جیلونو کې قید د پاکستان وګړو ته د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان ته د لاس نه لرلو له وجې زیاتره قیدیانو ته د اورېدنې موقع کموي چې له وجې د هغوی کیسونه د ځنډ ښکار دي. په پیښور کې وکیل نورعالم چې د بهر هیواد په جیلونو کې د قید پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکوي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او نورو ملکونو ترمنځ معاهده هم شوي. قانون هم شته خو له بده مرغه دغه قانونونه او معاهده نه عملي کیږي.
میجارټي خلک چې هغه خلک چې د منشیات په اړه قانون ماته دوه کې چې دی نیولې شوی دي. بیا موږ سره هغه خلک هغه ملک قانون ته پته نه چې یو سړی جرم وکړي نو پکار دا دی چې دلته کې راولېږي. مونږ پاکستان ته پکار دی چې دا خلک چې جرم باد لرالېږي نو د دې چې خاص خیال وساتي.
دا پاکستان د بهرني چارو د وزارت د دفتر نه جاری شوی د یو بیان تر مخه روان کال د روجی پمیاش کې سعودي حکومت 325 پاکستانیان بندیان له زندانونو خوشي کړی دي. دا بندیانو د ستونزو په اړه مو د پاکستان خارجه وزارت ته د ټلیفون او واتس اپ د لارې د رابطې کولو کوشش وکړو خو د بیا بیا رابطې او د یو اونۍ تیرېدو باوجود د خارجه وزارت ویان او نه کوم افسر زموږ سوالونو ته جواب راکړو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله ملک مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره بندیان په داسې جرمونو کې ککړ وي چې هغوی ته د بهر هیوادونو قانون تر مخه سزا ورکولی شي. د پاکستان خارجه وزارت نشي کولی چې د هغوی قانوني مرسته وکړي.
د پارلیمنت اوورسیز کمیټینو او د پارلیمان ممبران چې دی هغوی هم په تیر څو کالو کې د دې اظهار کړی دی چې پاکستانی مشنز د پاکستانیانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي. نیشنل اسمبلی ته څو ځل دا تفصیلات ورکړی شو چې څومره پاکستانیان چې دی هغه التقید دي. په هغه کې د دفتر خارج او د ریکارډ همیشه دا خبره کوي چې یو خود هغه پاکستانیان د دې زیاتر تعداد چې دی هغه په ډرګز هیروئن او په آیس دغه په سمګلینګ کې یا دغه کاروبار کولو کې په دغه ملکونو کې نیول شوي دي او دغه قید دي او دغه خلکو باندې د پاکستان قانون چې دی یا د پاکستان درخواستونه چې هغه ملکونو ته وکي هغه هیڅ کار نه کوي بلکې د هغه شهرینو باندې د هغه ملکونو قوانین امپلیمنت کیږي نو دې د وجنا دفتر خارجه هغه رنګي څه قسم کاروایی چې دا هغه نشي کولی.
جسټس پروجیکټ پاکستان په یو بل راپور کې وایي چې د کال 2014 نه تر اوسه په سعودي عرب کې 100 پاکستانیان په مختلفو جرمونو کې پانسی کړي شوي دي. اداره په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان 15,000 او 300 بندیان په متحده عرب امارات، له 3,000 زیات د سعودي عرب، 650 او 500 د عمان او 590 د هند په جیلونو کې قید دي چې زیاتره پکې د نشې توکو د سمګلینګ په تور بندیان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف انتخابات مسترد کړی دی. کمیشن له دغه ګوند د دې انتخابي نخه بیټ هم واپس اخیسته دی. دا په داسې حال کې ده چې عامو انتخاباتو ته شاوخوا یوه نیمه میاشت پاتې ده. کمیشن وایي تحریک انصاف د ګوند دننه تنظیمي انتخابات د کمیشن د قانوني لارښوونو سره سم نه دي کړي بلکې غیر قانوني دي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
انتخاباتی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف غوندیز انتخابات مسترد کړي او د دوی انتخابي نخه بیټی ته هم واپس اخسته. د کمیشن د مرکزی دفتر استول شوی د فیصلې د کاغذونو تر مخه تحریک انصاف د خپل غوند دننه تنظیمي انتخابات صحیح نه دي کړي، نو هم دغه وجه ده چې غوند د بیټ ته انتخابي نخه اهد پاتې نه دی او دغه نخه ته واپس اخسته شي. د فیصلې د مخه د غوند نوی چیرمن بیرستر گوهر خان هم د خپل عہدې لپاره نه حل شوی او دغه غوند چیرمن لا هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی. دا چې د تحریک انصاف ګوند مشران به د دغه فیصلې وروسته کوم رقم قانوني یا سیاسي ګام اخلي. د مشال رادیو هم دغه پوښتنې ځواب د دغه ګوند صوبای سینیئر نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي ساجد مومن داسې ورکړه
چې موږ به های کورټ ته ځو، پېښور های کورټ کې ریټ فائل کو او منډے باندې بے لے گی، ٹیوزڈے باندې لگی، کل لے گی، نو انشاءاللہ ازما امید دے کہ منگتا بے انصاف ملاوی گی. کہ ہائی کورٹ کے منگتا انصاف ملاو نشی نو سپریم کورٹ تا بزو او کاغا نہیں، نو انشاءاللہ ازما پارٹی سرا پلان بیم شتره.
عمران خان ته د سزا او بند کیدو وروسته انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ګوند ته ویلو دوی باید د ګوند دننه تنظیمي انتخاباتو کې په 2 دسمبر د دغه ګوند یو مخکخ او وکیل بیرستر گوهر خان د تحریک انصاف نوی چیرمن وټاکل شو، خو دغه انتخابات کمیشن مسترد کړل. د کمیشن فیصله کې دا هم لیکل شوی تحریک انصاف ګوند ټولې څوکۍ بلا مقابله معنی د 2 او یا زیاتو تنانو د مقابلې نه بغیر ډکې کړي، نو دغه صرف د دې لپاره چې ګنې تنظیمي شکل جوړ شي کړی دی. خو کمیشن وای دغه انتخابات غیر آئینی او د کمیشن د قانون دراندې مقرر شوی لارښوون خیال پکې نه دی ساتل شوی. نو آیا تر دې وړاندې وختونو کې هم د نورو ګوندونو نخې اخیستل شوی؟ مشهد رادیو هم دا پوښتنه د خبریال او تجزیه کا عقیل یوسف زینہ کړی.
د دې وخت کې پیپل پارټي سره هم د داسې پریکټس شو، د نېشنل ارمی پارټي سره هم زما خیال دار چې داسې پریکټس شو. د پاکستان د ماتېدو نه مخکې چې دین هم داسې بعض انتخابي او اصلاحات په نوم باندې داسې اقدامات شوي چې د هغې په نتیجه کې بعض پارټیانې چې وي خاص کر د پښتنو د بلوچو یا د بنګالیانو د هغې د مخنیوي لپاره چې دي مختلف دغه کېدل. البته دا اوس کیس سره دا لږ ډیفرنټ دی. الیکشن کمیشن آف پاکستان په قوانینو کې او په طریقه کار کې چې دا اټانومس باډي جوړول ډیکلیئر شوی و چې هغه پارټیانې چې هغه پارلیماني سیاست کوي نو هغوی به دا رولز اینڈ ریګولیشن چې کوم دي دا به پاس کوي، کو هغه کاغذي تور لدی او کو هغه حقیقي تور لدی.
یاد دی چې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي اکبر اس بابر د ګوند په تنظیمي انتخاباتو اعتراض کړو. کمیشن ورستو ګوند تامر کړو دوی باید انتخاباتو کې، خو ورستو بیا د ګوند مشرانو په خبره کورټ کې مقدمه هم وکړه. های کورټ کمیشن ته 13 ورځ امر وکړ دوی باید د قانون مطابق فیصله واوروي. کمیشن پرون د جمعې پورس په خپل فیصله کې د تحریک انصاف د 2 دسمبر انتخابات مسترد او د ګوند انتخابي نخه بیټې ته واپس واخست. شانواز ترکزے، مشہد ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان سپریم کورټ د سرکاري راز افشا کول په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان او پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ضمانتونه منظور کړی دي. سپریم کورټ د دسمبر په 2 دوی دواړو ته د 10 لک روپیو ضمانتونو جمع کول حکم ورکړی دی. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړه پاډیاله زندان کې بندیان دي او د دې خلاف د مقدمه ورندنه هم په زندان کې کیږي. په دغه اړه باندې راشد خټک نور تفصیل راکړي.
ډېر تجزیه نگران او قانون پوهان وایي چې د ضمانت منظورېدو باوجود د عمران خان د جیل نه راوتل امکان نه لري، ځکه چې په د نورې مقدمې هم شته. په اسلام آباد کې د ایروایي ټي وي کورټ رپورټر ارشد حسین چودھری وایي چې په 8 فروری انتخابات دي او تر هغې پورې د عمران خان د جیل نه راوتل ځکه ګران دي چې په نورو مقدمو کې ضمانت اخیستل اوږده پروسه ده.
سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت تو کی ہے سائفر کیس میں، لیکن مجھے نہیں لگتا
سائفر کیس کی زیادہ ضمانت وکڑو تو فکر نہ کم چلی دزر جیل نہ باہر راشی زکہ چرا خلاف دنیب دوڑے رے اہم مقدمی دی یورا تو شخانے مقدمہ دا او بلا دا القادر ٹرسٹ تا 190 ملین پاؤنڈ مقدمہ دا پر دوڑ مقدمہ کو ضمانت اخستل بڑیر وقت اخلی تر اوسہ پر پدے مقدمہ کو زیادہ ضمانت پر سلسلہ کی کم پر مختک نہ دے شوی زکہ چرا خلاف دنیب ریفرنس تیار شوی دے او فی الحال دد جیل نہ روتلو
ان کی فیل وقت جیل سے باہر آنے کے امکانات نظر
اسلام آباد کے ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی ہم دتا ورتا نظر لری او وائی
اوور آل ایٹیچیوڈ کے تاسو گوری دا جوڈیشری یا دا گورنمنٹ کا پائے کہ وہ لگا فیصلہ ریلیف کو ضرور کاری لیکن دے کے نہ شاہ محمود قریشی رہائی کی دیشی زکا آگے خلاف ہوم ڈیر زیاد کے سنے دی اور عمران خان خلاف ہوم کے سنے دی نو مطلب دا اسے آئی واش ورد ویلے شئی دے تزا کم سے کم ریلیف نشم ویلے زکا چکم انتقامی کاروائے یا دغا چی شروع دی آگے انتہائی غیر جمہوری دی
اسلام آباد کے عدالتی رپورٹنگ یو بل ماہر ماتی اللہ جان دا سپریم کورٹ تفاصلین پس پخپل ایکس پانا ولی کل معاملہ صرف ضمانت وا اور سپریم کورٹ جو جانو چکے میں پختنے وکڑے دا سائفر ٹولا مقدمہ والو زولا اس پر جیل کے دا سائفر کیس اور دنا بے مانا شوا دا ججانو سولنا ڈیر زبردست اور ضمانت پر کیس کے پٹولو مقدمہ سولنا رپورٹ کول دا عمران خان پر معاملہ کے دو دلچسپی اور جذبات خکارا کوی اور دا سپریم کورٹ درے کسیزا بینچ پخپل فیصلہ کی ولیکل چہ دا ججانو سولنا اور تبصرے بیت پٹولا مقدمہ اغیز و نکڑی په فیصله کې ویل شوی دی چې عمران خان د ضمانت نه ناوړه ګټه اخلي د مقدمې اورېدنه کوونکي عدالت دا ضمانت رد کولی شي په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ وایي چې د عمران خان خلاف کمزوري کې سونه په سیاسي بنیادونو جوړ شوی دی او تر ټولو مضبوط کیس چې د فارن فنډنګ دی په هغه کوم پرمختګ نه کیږي خو بیا هم د انتخاباتو نه وړاندې د زندان راوتل د عمران خان لپاره ګران دی
عمران خان امکان نسته چې تر الیکشن لمخ بدای راوتلی وي سوال نه پیدا کیږي دا د موجوده اسټابلیشمنت دی که یو کیس ختمیږي بل وخت جوړی بل وخت جوړی ول د هغه د پاره مسله دا ده کچیر دی راوته بیا د هغه د پاره ګران کار بیا به هغه نشي پات دا اوس چې ارمی چیف دی یا نور دی نو دا هغه بقا په دا کې ده په جیل کې وسای نو عمران خان خو نشي راوتلی شاه محمود قریشی کراوم زی هغه خو د اسټابلیشمنت سره هغه رنگ جنگ نه کوي کنه بلکې شاه محمود راوتل به د اسټابلیشمنت په ګټه په تاوان نه دی کچیر راوم زی
اسلام آباد کی یو بل قانون پو امل خان ایڈوکیٹ وای چې عمران خان د جیل نه راخوش هم شي نو حکومت پر نور مقدمه پر درج کړي دی وای چې صرف په یو مقدمه کې ضمانت ورکولو سره عمران خان ته کومه ګټه نه رسی
یو خواته د ضمانتونو کې جیل عدالتونو ځخه لیکن په دبانې نور هم داسې مقدمه بار بار جوړیږي او امکانات دا لري چې عمران خان دا روان چې کوم الیکشن دی له دغه ځا بار وساتل شي تیر ورځ د الیکشن کمیشن د چې کوم انتخابي نشان او هغه ور ختم کړي
د افیشل سیکرټ ایکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی عمران خان د وزیر اعظم په حیث ویلو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي د پدې لړ کې په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا لګول شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله خو امریکا دا تور رد کړی دی راشد خټک مشال لډو اسلام آباد
او په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي مشران په انتخاباتو کې د برخې لپاره خپل کاغذونه جمع کوي په پیښور کې صوبیا خان نومې یو نرخزه هم په انتخاباتو کې د برخې غستو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي هغه د خپلو خلکو او خپل کمیونټي لپاره څه غواړي په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان را
صوبیا خان وای د خپل ټولنې او د سیمې د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره به کار کوي او غواړي چې دا سوچ د خلکو غلط ثابت کړي چې ګنی خواجه سره د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره هیڅ نشي کولی د دسمبر په 2 دوی په دې اړه مشال لیډو ته وویل کمپین لپاره جلسو خرچی برداشت کړي او د غیر سرکاري سازمانونو او د خیر خیګړې محکمونو غوښتن لري چې د دوی د ټولنې کومک لپاره د سره مرسته وکړي
دا ډیره غټه خبردار چې په فارم افیس مودې کې دي او د دې چې کوم اخراجات نه هغه زده د چې سم زموږ د ځلې انتظامیا ته د نن لاوه چې سم زموږ سرکاري د سرکاري د نظامونو د موږ لپاره کار کې نه باقي نه ده بدی باندې رضو کومه له پیدا بزر د پرس چې کاندې دا د موږ لپاره کار کې دي مهم چې ما سره دې پرپور
تیمور کمال چې د بشری حقوقو فعال دی او د نرخزیانو د حقوقو لپاره خیبر پختونخوا کې هم کار کوي وای باید د آئینی بدلون د لارې خواجه سراو ته هم په پارلیمان کې مخصوص څوکې ورکړل شي
په کار خدا سي وای چې د خواجه سراو د لپاره یو مخصوص کوټوي څنګه چې په وای اسمبلی کې یا په نېشنل اسمبلی کې د زنانو د لپاره دا یا د مانایټي د لپاره مخصوص کوټه ده نو په کار دا چې په قانون کې ترمیم وکړي شي او د دې لپاره هم یو مخصوص کوټه مختص کړي شي شي د سره به دا هم وي چې سیاسي پارټیانې به هم دې ته بیا په ټیکټ ورکولو باندې مجبوره وي ځکه چې به د قانون یو حصه وي.
دا یاده ومنله چې کال 2018 عام ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف ګلالیا ډله د هیواد لومبي سیاسي ګوند وو چې څلور نرخوزیانو ته د ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړي وو چې پکې دوه د قامي او دوه د صوبایي اسمبلی ټیکټونه وو. د پاکستان خواجه سراو کال 2018 ټاکنو وړاندې د پاکستان په کچه په دې اړه د آل پاکستان ترانسجنډرز الیکشن نتورک په نوم خپل یو سازمان هم جوړ کړی وو او جون 2018 کې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې دغه ټاکنو کې به د ملک ته بېلابېلو برخو نه شاوخوا 18 نرخزیان انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې وینا وه چې باید دوی د هم د نورو وګړو په شان وګڼل شي ځکه دوی هم ستونزې او د ژوند ضروریات لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر